ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نندنه ورځ 2018 کال د نومبر 15 نیټه دا پاکستان کې شوی دا وخت ما خام شپږ افغانستان کې دی د ما خام 5 نیمه په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو تاسو خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خلاول خوښ شه د خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف د محل د ترهګری لخوا ځپل شوی او قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان ته سفر کړی دی پوز وایي سرلخکاری په یاد سیمه کې د یو شمیر پراخي پروژو پرانستام کړی دی
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د وفاقي حکومت نه د پختنو بلاک شناختی کارډونه بیا به حلول غوښتنه کړي ګینې نو وای د دې پرسد با احتجاج کړي
وو هماره لوګو کا جس نے پٹھان یا خان لکھ دیا اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیتا دو بھائی پاکستانی اور ایک کا شناختی کارڈ بلاک کسی کا باپ کا بلاک تو یہ عجیب سا سلسلہ انٹیریئر منسٹر نے شروع کیا
او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ټلیفون په کرخه مبارکي ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په غوړه اړیکو یې ټینګار وکړ
سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحل شریف د محل د ترهګری لخوا ځپل شوی او قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان ته سفر کړی دی پوز وایي سرلخکاری په یاد سیمه کې د یو شمیر پراختیایي پروژو پرانسته هم کړی دی شمالي او د جنوبي وزیرستان محسود سیمې په میلیونونو وګړو د ترهګری پر ضد د روانې جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي دغه بې کوره شوي خلک اکثره د پاکستان په حکومت نیوکې کوي چې د پوځي عملیاتو پر وخت یې د وران شویو کورونو او بازارونو په بیرته بادولو کې مرستې نه دي کړي
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د جماعت اسلامی امیر غوښتنه کړې د خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی علاقو په لکونو بلاک کړی شوي شناختی کارډونه دي بیا بحال کړی شي داخله وزارت او نادرا په لکونو شناختی کارډونه په دې وجه بلاک کړی وو چې د ریزه وو د غیر ملکیانو تجاري کړی شوي خو بیا یې منلی وه چې په دې کې تش سلویخ سره غیر ملکیانو تجاري کړی شوي دي د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وفاقی حکومت ته ویلي کچرې د پښتنو دغه شناختی کارډونه بحال نکړي شو نو د نادرا دفتر مخې ته به احتجاج کوي
د خیبر پختونخوا حکومت په خوارزواکۍ یا سوی تغذی اخته ماشومانو او مېرمنو ته د خوراکي توکو د ورکولو یو لړۍ پیل کړې ده په سوی تغذی د اخته میندو او ماشومانو لپاره د خوراکي توکو د ورک لپاره په ټوله صوبه کې 1500 مرکزونه پرانستل شوي دي د صوبې روغتیایي ادارې وایي د مرستې په دغه لړۍ کې به 10 میلیون امریکایي ډالر ولګیږي او راتلونکو کلونو ته به هم وغځیږي نور حال حمید سمسور درکوي
د پښتونخوا د صحت د محکمې د نیوټریشن یا د ټوله خوراک د څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر هارون خان وایي د صوبې په تمام سیمو کې به په ځایي هسپتالونو کې 1500 مرکز جوړولی شي
شدید لپاره موږ د غکړې دی آلریډي زمونږ په ټو ډیسټریکټس کې دا کار روان هم دي په سوابه کې او په هری پور کې موږ پی سی 1 د غشو هغه کې دا موږ بار نه امپورټ کوو شي نو اوس لکه موږ هغه د غشو دی ټول پروسس یې شوی دی امید دی چې لکه دی هر ټو پورې به موږ خپل دا سپلایز نور هم راورسي چې ځکه چې کوم کوم ځای ته موږ غکېږو چې بیا کله زمونږ د پی سی 1 د فدرل ګورنمنت نه اپروف شي او راشي موږ به د 1500 سنټر یې کولای شو دا موږ په داسې ایریا کې کولای شو چې زمونږ خلکو ته اکسسیبلی او ریټری په اسانه باندې راتلی شي دا موږ دې ته د خوراک ورکړو
ډاکټر هارون وایي د سربا لیډی هیلت ورکرې کور په کور هم د غذایی کمیخکار ماشومان او زنانه په ګوته کوي او د طاقت ویډیا خوراک اغستل ته به رانده کوي د کامن ویلت یا د شریکو هیوادونو رسنۍ او رپورټ هم په پاکستان کې د ماشومان او زنانو د بیتوله خوراک کچا په دې سیمه کې د نور هیوادونو په نسبت ډیره پریوتې او خطرناک خودلې ده حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د جرمنو نړیوالې محکمې د خپل لمړنۍ پلټنو په ترڅ کې وموند چې د متحده ایالاتو د وسلوال پاوز او استخباراتي شبکې یا سی آی ای یو شمېر غړو په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې لاس درلود د جرمنو نړیوالې محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ وایي یادو کسانو د 2003 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ بندیان د پښتنو ګرویګنو پر مهال شکنجه کړې وه په دغه راپور کې چې تیر ورځ خپور شو ویل شوی دی چې په افغانستان کې طالبانو افغان امنیتي ځواکونو امریکایي ځواکونو او د سیاسي کارکونکو ټولو جنگي جرمونو تر سره کړی دي. راپور وړاندې لیکي چې امریکایي پاوز په 2003 او 2004 کلونو کې یو شپېته بندیان او سی آی ای وویش بندیان په افغانستان، رومانیا او لیتوانیا کې شکنجه کړی دي. که څه هم متحده ایالات دغه نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو که وګړي یې داسې جنگي جرمونه ترسره کړي نو محاکمه کیدای شي.
د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د چین پر ضد د غیر واضحه پالیسۍ په وجه په آسیایي مارکیټونو کې فکرمندي لیدل کیږي. د آسیایي ملکونو کاروباري او اقتصادي پوهان وایي د چین سره تجارت په حق له د امریکا نوی انتظامی پالیسۍ به په عالمی اقتصاد ډیر منفي اثر وغورځي. یاد دي ډونلډ ټرمپ په خپل انتخابي کمپین کې د چین سره تجارتي مت کې د سختې پالیسۍ خبره کړې وه. اخوا د ګول پورس د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته په ټلیفون د صدر جوړېدو مبارکي ورکړې او ویلي دي چې روس د امریکا سره د ملګرو په شان خبرو ته تیار دی. د ټرمپ دفتر تر مخه راتلونکي صدر پوتین ته ویلي چې هغه هم د روس او د روسي خلکو سره مضبوط او دوامدار روابطو ته سترګې په لار دی. تفصیل پیرا کوي منزه شهید.
د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ټاکل شوی او راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمیانس په لومړي ځل په رسمي توګه د ټلیفون په کرخي خبري شوې دي. د روسیې دولتي تلویزیوني شبکې کرملن تر مخه ویل کیږي دغه اړیکه د واشنگټن او ماسکاو ترمنځ د سیاسي اړیکو ښه کېدو لپاره شوې. همداشان د ښاغلي ډونلډ ټرمپ دفتر لخوا په یوې بیانیې کې راغلي دي چې هغه د روسیې ولسمشر سره د غوره اړیکو غوښتنه کړې ده. کریملن د دوشنبه په ورځ دغه ټلیفوني اړیکو په حق له ویلي چې ښاغلی پوتین د امریکا ټاکلي ولسمشر ته د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو د پیل کولو هیله ښودلې ده. او روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي دي د قوانینو تر مخه د امریکا نوي حکومت سره خبرو ته تل چمتو دی. هغه زیاته کړې ده چې ډونلډ ټرمپ یو مخکښ او د ښه شخصیت لرونکی تندی. په همدې حال د امریکا اوسنی ولسمشر ښاغلی اوباما ویلي دي ډونلډ ټرمپ ځواکمنۍ ناټو ته ژمن دي. دواړو مشرانو په همدې خبرې کړې دي چې 2018 کال امریکا او د روسیې ډیپلوماتیکو یا سیاسي اړیکو 2018 کلیزه ده او دا به د دوړخیزو ګټورو او رښتینی همکاریو د بهیر یو ښه پیل وي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وي او د روسیې ملاتړ د سوریې حکومت سره نور هم خپل منځني اختلافات رامخته کړي وو.
ملګری ملتونه وایي چې د عراق په موسل کې 45,000 کسان د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د تیرې جمعې راهیسې د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې 6,600 کسان زیات شوي دي. عراقي پوځ وایي د ټولو بې ځایه شویو کسانو په غور سره پلټنه کیږي چې له داعش سره خو به کومه اړیکه ونه لري. عراقي پوځ د متحده ایالاتو په مشرۍ د موسل د نیولو په عملیاتو کې ورورو پر مخ روان دي ترڅو ملکي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله ونه وړي.
کورد کمانډران او قبایلي مشران وایي د رقه واپس اخیستو دپاره په عرب قبایل هم د کورد جنګیالو سره په جګړه کې مرسته کوي. د دوی تر مخه د عرب قبایلو یو مقامي فوج ته په دې مقصد په شمالي شام کې تربیه هم ورکړه کیږي. رقه دولت اسلامي د خپل سرخار په توګه استعمالي دغه عرب فوج کې به 2000 نه زیات عسکري او دوی به د امریکا په ملاتړ د شامي جمهوري فوجونو سره د داعش پر ضد جنګيږي. د شام جمهوري فوجونو د امریکا په هوایي مرسته په شمالي رقه کې په درجنونو کلی د داعش نه راخلاص کړي دي.
ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د خپلې دورې د وروستي رسمي سفر په ترڅ کې نن د یونان له مشرانو سره د خبرو پر مهال په اقتصادي مسلو باندې زیات ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي تمه لري چې اوباما او د یونان لومړی وزیر به د اقتصادي اصلاحاتو او د هیواد په مالي چارو کې د شفافیت پر مسلو خبرې وکړي. اوباما به د خبرو وروسته په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شي او وروسته به بیا د یونان له لومړي وزیر سره هم وګوري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډس وایي تمه ده چې د اوباما او د نړۍ د مشرانو ترمنځ په دغو خبرو اترو کې به د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر په اړه هم خبرې وشي. اوباما به د خپل دغه سفر پر مهال جرمني او پیرو ته هم لاړ شي.
په یونان کې غیر په زرګونو کډوال او ماجر د جمی موسم راتلو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د یونان حکومت په غټه پیمانه دغه خلک حکومتي کمپونو کې د ودانولو پروګرام شروع کړی خو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر ویان منلي چې کوششونه د نورو تیزولو ضرورت دی. دا وخت 50,000 نه زیات کډوال او ماجر په یونان کې غیر دي او 10,000 پکې وسوم په خیمو کې اوسیږي.
او وروسته خبردا چې د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ترامپ دا مهال په دې غور کوي چې څوک به په خپل راتلونکي ادارې کې به مهمو څوکیو باندې وګماري. یو شمېر سرچینې وایي د نیویارک پخوانی خاروال روډي جیلیانی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره تر نورو مخکې ښکاري. جیلیانی د حکومتي څارنوال په توګه کار کړی خو د بهرني سیاست په ډګر کې کاري تجربه نه لري. جان کیری چې دا مهال د بهرنیو چارو وزیر دی تر دې مخکې په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. تر دې مخکې کانډالیزا رایس چې د بوش په اداره کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ترسره کوله د ملي امنیت سلاکار پاتې شوی. تر هغې وړاندې کولن پاول هم د ملي امنیت سلاکار او په یو شمېر لوړ رتبه پوځي څوکیو همکار کړی. همدارنګه میډلن البرایت د بهرنیو چارو د وزارت څخه د مخه په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر و. خو جیلیانی یوازې د ټرمپ د کمپاین کلک ملاتړی و او دواړه سره یو بل د اوږدې مودې راهیسې پیژني.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردن کو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوګیاست خبرونه مو اوریدل او سم راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحل شریف دا مهال د ترهګری لخوا زپل شوی او قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان ته سفر کړی. پوز وایي سرلخکاري په یاد سیمه کې د یو شمېر پراختیایي پروژو پرانیسته هم کړی ده. دا مهال زو په سیمه کې د مونږ خبريال عدنان بیٹانای صاحب کغه مو اوري خبرونه تستړي مشي د دغه سفر د جزئیاتو په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مهرباني خوشاله اوسه جواد صاحب. دا کوم چې لیکوز ویاند اداره د آی ایس پی آر هغه لخوا سهار وختي دغه بیان مخې ته راغلی او چې د پاکستانی پوز جنرال یا سکلشکر راحیل شریف د عام خلکو په غوښته د شمالي او وزیرستان سفر کوي او هلته به عام خلکو سره لیدنه کوي او یو شمېر ترکیبي پروژو چې دی هغه اعلان به کوي. تر دې وخت پورې د سفر په اړوند د آی ایس پی آر لخوا نور جزئیات نه ورکړل شوي، خو چې هغه ځای څخه د سرکاري چارواکو څخه په عامه توګه کوم معلومات ترلاسه کیږي هغې تر مخه پوز سرلشکر جنرال راحیل شریف اړومنی د جنوبي وزیرستان سفر کړی دی او په شمالي علاقه کې د یو سکول چې کوم پوځي سکول دی او دې سره یو ټیکنیکل اداره چې دی وایټ لنو سریا دی چې دی هغه پرانسته کړی دا. تر هغه وروسته بیا ستل شوی دی جنوبي وزیرستان مرکز یا هډ کوارټر او هغه په وړاندې چې الته مقامي چې کوم مشران دي ملکانان دي هغه سره لیدنه کاته کړې دي او هغه ته د هغه ستاینه کړې ده او د روان چې کوم جنگ دی په هغه چې قبایل چې کوم مجمون دي یا کوم ستایلې دي هغه یې ستایلې دي. تر هغه وروسته بیا شوې دي شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان چې کوم کوټنه تر لاسه کړې چې کوم انتظامي له خوا تر لاسه شو هغه دا وي چې یو په یونسان چې کوم د پاکستان د کچې له لوکل دي یونسان چې په نامو سره شوې دي د مهمه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم غلوخان د دې درېس
تاسو خبرې قطع کوم کېدی شي تاسو د خپل ځای بدل کې د ټلیفون په کرخه به تاسو خبرې روخانه او واضح رسی او پښتنه مې داده ده چې د پوزي مشر سیمې ته په ورتاک سره د سیمې خلک د خلک خو د ترهګرۍ پر ضد په جګړو کې سخت ځپل شوي، بې کوره شوي. د سیمو خلکو د دغه پوځي مشر نه څه غوښتنې درلودې؟ بلې هغه مرزي و په بخنه سره بیا هم غږ دی واضح نه راځي. ورور کیږي چې تاسو دا ځای یو ځل بیا هم بدل کړئ. اوس په ان شاء الله راځي یو کوشش بیا وکړو. مهرباني
اول په ځوی وزیرستان شي اشر ته په کال 2009 هم چې نن نو کر مفته ابوزي عملیات تر سره شي وو خلک اول نه ځي په زراو شپه خلک شي وو کورشي وو تر دې مها یو خلک اوس په واپس مندري او چې فوټو ریزاس اتھارټي دا هغه نه پدا ویلي کېږي چې نردي اسپن د زړه کورنۍ چې دي هغه به تخپل علاقې ته جنوبي وزیرستان ته واپس شي دي او 24000 نه زیات کورنۍ دا محل اوس هم دي چې هغه په کډوالۍ ژوند تیروي، بل چې فوري طور باندې خپل علاقې ته خلک تللي دي، نو هلته د دې کورونه وران دي. په علاقې کښې نږدې چې کوم بنیادي اسانتیاوې دي، چې هغه صحت دی، هغه سکول دی، د دې معاملاتو سره مخامخ دي. زه به تاسو دا ووایم چې جنرال راحیل شریف په مشرۍ کښې تېر دا کال 2014 کښې ضرب عضب په نوم باندې په شمالي وزیرستان کښې پوځي عملیات شروع شوي وو. اوس داسې ویل کېږي چې دا خو نه شو ویلی تر اوسه پورې، خو آی ایس پی آر لخوا څه پخلی نه شوی چې دا د ده الوداعیي ساري افتتاحي چې کوم هغه دی الوداعیي چې کوم ویزټ دی دا شمالي وزیرستان ته دی. خو له عامو خلکو نه دا ویل کېږي چې د راحیل شریف څوک ریټایرمنټ ته وخت نږدې شوی دی، هغه مهال دوی سره چې کومې وعدې او ژمنې کړې وې په هغې کښې دا و چې په فوري طور دغې کډوالو واپسي د دې چې کوم نقصانات شوي دي اپریشن په وجه د هغې عضله، دې نه علاوه چې کوم وسلوال ګوندونه دي له هغې مکمل طور باندې خلاصول. خو دې وایي چې اوس هم په دې علاقې کښې روي موجوده ده، د دې چې کوم کاروبار مرکزونه وو هغه د عملیاتو په وجه باندې غورځول شوي دي، د دې واپسي چې د هغه تر دې وخته پورې ممکنه شوې ده. بل دغه خبره تکراروي چې په شمالي وزیرستان کښې چې کوم هلته مدنیات دي یا کوم وسایل دي هغې دپاره هم داسې کوم اقدامات نه دي اخیستل شوي چې هغې راایستلو دپاره کوشش وکړي. د دې کاروبار خصوصا په شمالي وزیرستان چلغوزه چې د هغه په زیات شمېر سره پیدا کېږي، تېرو دوه کلو راسې چې کوم د عامو خلکو کاروبار یوه عامه ذریعه شمارل کېږي، نو دغه چلغوزې کاروبار چې د هغه د دې نه پاتې شوی دی. غوښتنه هم کوي چې دوی په نوم باندې کومې پیسې را دي نو هغه دوی ته په وخت باندې نه ورکړل کېږي. خو تر ټولو نه زیات مشکل دوی ته په کډوالۍ ژوند کښې دي، کډوالۍ ژوند کښې د دوی په صحت، د دوی په تعلیم، په دوی ژوند باندې کوم هغه خیال نه ساتلی کېږي کوم چې دوی سره د کډوالۍ کېدو په وخت باندې په حکومتي کچه کومې وعدې او ژمنې شوې وې.
برټانیا صاحب، بیا هم دا یو پوښتنه تکراروم، ځکه چې د وزیرستان سیمه د عملیاتو پر مهال هغه عکسونه چې په هغه انځورونه او عکسونه چې په خبري رسنیو باندې خپاره شوي وه لکه د یو کنډوالي شکل یې درلود، په دې معنا لکه چې په هر کور یو بم لګېدلی، نو حکومت خو به ژمنې کړې وې له خلکو سره، دا خلکو سره تر اوسه پورې ولې مرستې نه کېږي؟ حکومتي چارواکي څه وایي او د خلکو اندېښنې څنګه دي؟
لکه موږ تاسو ته که دا ووایي چې کوم یو خو په عامو خلکو چې دغه پوښتنه هم موجوده ده چې کوم نړیوال امداد را ځي یا کوم دې خلکو سره کومک کېږي، دغه معلومات عام اولس ته نه ورکړل کېږي، دا یوازې تر پاټه سیکرټریټ چې کوم حکومتي چارواکي دي تر هغې پورې پټ ساتلې کېږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې په علاقې کښې کوم ترقیتي چارو اعلانونه کېږي نو بیا هغه په فوري طور باندې عملي نه وي، ولې چې په دې علاقې کښې تر اوسه پورې یوازنی یو قوت دی چې هغه هلته سروایول کوي، نه دې ځای ته له ازادي سره میډیا ته ورتلو اجازه شته، نه د قبایلي ملکانان یا مشرانو ته اجازه شته چې هغه لاړ شي او له ازادي سره هغه شی وګوري. اوس هم وزیرستان چې دی هغه د نوبو ایریا سره ډکلیئر ده او هغې ته نوبو په نوم باندې ویل کېږي، نوبو هغه علاقه وي چېرته چې یا د میډیا اپروچ نه وي یا د عامو خلکو اپروچ چې نه وي، نو اوس هم وزیرستان ته دغه اپروچ شامل نه دی. نو دې په وجه باندې دا نه شي ویلی چې آیا د دې څه وجه کېدای شي چې له عامل کېدای شي چې هلته ترقیتي چارې نه کېږي. خو موږ زیاتره دا کتلي دي چې هلته کوم انګوریشن کېږي نو هغه چې کوم لوړ پوړی افسر را ځي نو هغه کوم انګوریش شیونه چې دي هغه بار بار دوباره دوباره هغه دې انګوریشن کوي، په هغې کښې لویه پرمختګ چې کوم هلته یونیورسټي ډیمانډ دی، کوم هلته کالج ډیمانډ دی، کوم هلته معیاري هسپتال معیار ډیمانډ دی، لکه تر اوسه پورې په یو پاټه او بیا بالخصوص په وزیرستان کښې داسې کوم هسپتال موجود نه ده که چېرته په فوري طور باندې کومه پېښه وشي نو په هغې کښې هغه وسایل چې موجود وي چې هغه په بیړني حالت کښې خلکو ته اسانتیا ورکولی شي. نو بیا هم دا خلک بیخان یا داسې نورو علاقو ته راوړل کېږي هلته په علاقې چې داسې شیونه موجود نه دي.
مننه. کور مودان بیټانه صاحب، یو نړۍ مننه.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. ګرانو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د لکونو په شمیره کې چې کم د خیبر پختونخوا، د بلوچستان او د قبایلي علاقو د خلکو شناختي کارډونه بلاک کړای شوي دي هغه دې بیا بحاله کړای شي، ولې چې وفاقي حکومت هم دا خبره منلې ده چې په دې کم شناختي کارډونه بلاک کړای شوي دي په هغې کې یوازې 30,000 خارجي خلکو ته یا بار ملکیانو ته جاري کړای شوي وو، نور ټول پکې د پښتنو سیمو د خلکو دي. تفصیل ورو په دې حقله اورنګزیب خان نه.
پاکستان مرکزی حکومت په لکونو په شمیره دلته د خلکو شناختی کارډونه منسوخ کړی دي او په دې کې زیاته شمیره د پښتنو ده. بلخوا لوی سیاسي ګوندونو ویلي دي کچېرې مرکزی حکومت د پښتنو تړل شوي کارډونه بحال نه کړل نو احتجاج لاره به خپلوي. موجوده مسلم لیگ مرکزی حکومت په لکونو په شمیره دا شناختی کارډونه ځکه منسوخ کړی دي چې وایي د کارډونه بارملکي خلکو ته جاري شوي وو، خو داسې هم شوې دي چې دلته اوسېدونکي زیاتره پښتنو کارډونه په دې لړ بلاک کړی شوي دي او شمېره یې په لکونو کې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي سوواری کورینو چار وزارت ته یې خواست کړی دی چې زیاتره د پښتون سیمو خلکو کارډونه دوی منسوخ کړي دي او دا خلک هم داسې پاکستانیان دي څنګه د نورو صوبو خلک. او کورینو چار وزارت او نادره هر اغېتن کارډ ته د شک په نظر کتلی دي چې نوم کې یې خان راتلو. دوی وای دا مسئلہ پروسو کے ختمی دیشی خو مرکزی حکومت نہ حل کبھی
کہ نادرا کا جو شرح ہے وہ ہمارے لوگوں کا جس نے پٹھان یا خان لکھ دیا اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیتا ہے. دو بھائی پاکستانی اور ایک کا شناختی کارڈ بلاک, کسی کا باپ کا بلاک, تو یہ عجیب سا سلسلہ انٹیریئر منسٹری نے شروع کیا ہے. ہم ان کو پرزور سفارش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے.
وزیر اعلیٰ پرویز خٹک وائی چے ہر تن چے نوم کے یہ خان راضی شناختی کارڈ منسوخ شوے دے او مونگ دا غختن کو چے زر دے دا مسئلہ حل کرے شی. کورنو چر وزارت خیبر پختونخوا بلوچستان او قبائلی سیمو اکثر لخل کو شناختی کارڈونا بلاک یا تڑلی دی او وزیر اعلیٰ پرویز خٹک وائی چے دا پختون سیمو اکثر لکورون کے دا چا کارڈ بحال دے او دا چا منسوخ. دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پختونو کارڈونا بلاک کول یو ظلم دی او کچھر مرکزی حکومت دا مسئلہ حل نکڑا نو احتجاج لارا بخپلوی.
مخکم دیر سخت حکومت تا وارننگ اور کڑے رہے چے دا بلاک شناختی کارڈونا جاری کئی دین رخل کو ویزے جوڑے دل بندی پاسپورٹوں نے جوڑے دل بندی اور دادا سے خل کو شناختی شناختی کارڈ بلاک کری دی کہ ملازمین دی ریٹائرمنٹ تے وقت رانی دے شوے دے اس زنے پہ کہ ریٹائر شوی دے اگوی تا پینشن نہ ملاوے گی کیونکہ دو سڑی 40-45 کال دل تشوی دی اور دی زیدے پلار و نکے دے دی زیدے دا سے شناختی کارڈوں نے بلاک دی چھے سلور رونو شناختی کارڈ آزاد دے دی پینزہ میں بند کرے دے دا پہ بند دستر کو یہ کاروائی نہیں کری دی اور عجیب دار ہے چھے پہ کمپیوٹر بانے الزام دا گئی دیو جنن منگ بیا ڈیمانڈوں کو چھے دا بند شناختی کارڈوں نے دی کولاوشی اور جماعت اسلامی آغا اعلان پخپل زید ہے کہ چرتا میاشت وقت ٹولا مسئلہ حل نہ کرا نو بیا دے نادرا دفتر خلاف بمنگ خپل احتجاج کو.
دا کورینو چر وزارت هم منی چې د لکونو پشمیره کارډونه منسوخ کړی دي خو ورسره دا هم منی چې یوازې سلویخ زره کارډونو په حق له تصدیق شوه دي چې بارملکی تنانو ته جاری شوی وو. په دې کې چین, برما, امریکا, هند, عراق, ایران, بنگلاديش, افغانستان, ازبکستان, مالدیب او مراکش خلک شامل دي. یاد دی د طالبانو مشر مولا منصور چې کله پاکستان ځمکه باندې یو ډرون برید کې وژل شوی وو نو ورنه هم د پاکستان شناختی کارډ برآمد شوی وو. اورنگزیب خان, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
ترنو اردن کو داد امریکہ کا ڈیوا دا لکه څنګه چې تاسو خبر یاستی تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه شوې وه چې په دې کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو استازو ګډون کړی وو د حکومتي چارواکو سره یو ځای. په دغه غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې ځنډیدل غوښتل شوی وو. ویل کېږي چې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه قانونی افغان کډوال ژوند کوي او شپږ لکه نور په غیر قانوني توګه ژوند کوي. پیر ولایت شاه له یو شمېر مشرانو سره غږېدلی او دا راپور پرې چمتو کړی.
تیر ورځ د پاکستان د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې د افغان کډوالو په معاملې د سیاسي ګوندونو کانفرنس شوی و او دې کانفرنس افغان کډوالو پاکستان کې د اوسېدلو میاد د راتلونکي کال دسمبر میاشتو پورې غځولو ترڅنګ د یو شمېر تجاویزو منظوري ورکړې ده. کوم سفارشات چې به د حتمی منظوري لپاره اوس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې مرکزي کابینه ته وړاندې کولې شي. د پیپلز پارټي سینیټر فرات الله بابر وایي چې کانفرنس په دې تجویزوم غور کړی دی چې پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته رعایت ورکولو لپاره دا معامله پارلمان ته وړاندې کړي شي.
او نور دا خبرې پکې وشوي چې تاسو دا هم وګورئ, په دې خبر هم غور وکړئ چې کوم مهاجرین دلته پیدا شوي دي, دلته پیدا شوي دي د هغوی دپاره کې هغوی دلته کې تاسو د دې دپاره څه قانون سازي کې په کار وي نو هغه قانون سازي هم وګورئ. دا فیصله نه ده شوې چې هغوی ته تاسو شریعت ورکوي, خو دا خبره وشوه چې داسې مهاجرین هم څه چلته پیدا شوي دي د هغوی دپاره پاکستان دې شروع کړي, دا د پاکستان کې پارلیمان په دې دې غور وکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو په معاملې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مخکنه د تناو ښکار تعلقات لا نور هم ترنګلي شوې دي او د پاکستان پښتون سیاسي قیادت د دې صورتحال د مخنیوي لپاره افغان کډوالو ته راتلونکي کال 2022 پورې پاکستان کې د اوسېدلو اجازه ورکولو غوښتنه کوي. دغه شان د مدني ټولنې کارمندان دا تجویز هم وړاندې کوي چې حکومت ته ټول هغه افغان کډوالو ته پاکستانی شریعت ورکړي کوم کډوال چې پاکستان کې زیږیدلی وي. د افغان کډوالو قانوني امداد لپاره جوړ یو شخصي تنظیم مشر لیاقت بنوري اډوکیټ وایي چې د پاکستان موجوده قانون د لاندې دغه کډوالو ته پاکستانی شریعت نشي ملاوېدلی. خو د لیاقت بنوري په وینا کو پارلمان وغواړي نو د دې لپاره نوی قانون جوړولی شي، او دې زیاتوي چې په داسې کولو سره د افغان کډوالو د بیا ستنېدو معامله د پاکستان او افغانستان پر رضامندۍ سره حل کېدلی شي.
موږ دایو چې کوم خلک پاکستان کې پیدا شوي دي هغه ته د هغوی ته د اتوماتیکلی شریعت دی ویل کې او باقي خلک د واپس لاړ شي، نو دا سولوشن سټریټجي کوم افغان ریفیوجی دا د یو بهترین حل به دغه وي. دا به برډن شیرنګ شي، نیمو پاکستان کې به هغه شي سب هغه ځي لاړ شي سب انټرنیشنل کمیونټی برډن والی
کانفرنس نروستو در ریاستی چار وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلو چی پاکستان کی دا وقت دا رجسٹرڈ کڈوالو شمیر یو اشاریہ دری ملین دا، او دا غیر رجسٹرڈ یا پا غیر قانونی توگا میشتا کڈوالو شمیر تر شپگو لکو پوری دا. وفاقی وزیر زیادہ کڑے وچی پاکستان کی میشتا دا افغان کڈوالو سلور اویا فیصدی معشومان هم پاکستان کی پیدا شوی دی، او دا چی پا پاکستان کی میشتا دا اویا فیصدی افغان کڈوالو عمرون دا سلیر شکال عمر نکم دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو وړاندې کوو تاسو ته یوه مرکه. د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری خبرې کړې دي په د یوې زنانه سره چې د باړه ایجنسی سره تعلق لري، خو د جلوزۍ په کیمپ کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپل قصه بیانوي چې ولې هغه باړې ته خپل کور ته واپس تلل نه غواړي د نورو ډیرو خلکو په شان. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
تاسو څومره وخت شو کیمپ ته راغلي؟
مو بس اسې وو کولا اندازه خو مې پرکې کې راغلي.
په خونه کې څوک اسون دي؟
یمو سالور می جناکیری و درې ملکان دی.
په خو دا و چې درې سالور کال وړاندې چې دلته کوم په کیم کې کورانه وی اغوله به حکومت سمراستي ورکول خوراک سامان ورکول، اوس څه حالت دی؟
اوس ولې به راکول هسپتال کې به وړو مشومان ته خوراک سامان ملوي دو راغه به مرشن مشن به متامل ملوي دي بشتاره شای سيزونه به مرته ملوي دل وسې سمرته نه ملوي ګون راکوي یو بر راکوي بل شي ته مو پرچې کار دی بل شي مته نه ملو.
نو څه گزاره ده؟ خور تاسو بیا څه گزاره کوي؟
نو بس دا کای ټاک ټوک لو سب خو مزدور کو بش الله میرا بوند چې څو غټو ماغه خرو ک نه ټیم پته راو ته کم مخ کس پبونه تا ملاو دی ماغه اس پبونه بل زل تایوا مصر غلی واغه زما لات نما کور ولی د لوغه ته ما خبره وکړه ماغه ک زاړی وی کنه په ماغه کر سار ټولی نم دی واسا نور کیږي ونی خسته شو بد وړ بچی ماغه کر ټول کړي مو مو بس پدا کور کې بس دی واخې ماندو په دې کې سره غوندو خدا دومره خراب او پس ساس ک ول ویګه کوزر بندر تالیږي ته جړای شي بیا دی وکټ کوټا دو بس پدې کې سارا پیر غوندو ته جړای ویلاړ نه وي.
او درته وای چې دلته چې کوم زنانه دی په جلوزو کېم کې دغه پر صحت سہولت شته سانتیا وشته کنو
بس دا غسی بیماری سی چې په سپټال کې کوم دغه دوی راځي ستن من مت نه کوي دا څه کما شي بس یو بوتل دوا دار کې نور تر بهر نه ولي کې ته دوسر کما او ته دوی زکام دی ټوخي ودار کوي نور تر بار بار چې بیا ملار بار جرنلی لا په بوته لګی کنه بس گاډی را کیو گاډی نه مال تا کوس کی بیا مخ پلا شو دو خپل شو گاډی واپس راځي کمو ته غر لنډاوا شو علاج نن لا وکونی بس بیا واپس بیا راځي.
دا زمره خلک چې واپس لاړ باړې ته تیرا ته واپس لاړ نو دا اوس چې کوم دلته کورنۍ میشتي تاسو چې دلته اوسګي ولې تاسو واپس ولې نه ځي؟
دا کوم خلک پاتې دای مجبورې دی واجې نشیتلای
څه مجبورې دی؟
دا دو مجبورې دي چې چا کور مصالای کور یې نشته راي چا کور نه وی کرایا وردن شي برداشت کولای چا مشومان وړي مزدوري څوک نه دا بازار مو ته نږدې دی بده کې منډه را منډه وو دا اصل دوا سوي گئی ته برابرې کو داسې زینه ونه سوچا غنه بیا مزدوري ته نشورات لای نغد پیسې نه وی
درته به خور چې دلته په کیم کې کومې زنانه دي د دوی څه مشغولتیا ده لکه تاسو څه کوي ناري نه خو بیا هم بهر لاړ شي مزدوري وکړه لاس پخې وي تاسو څه کوي ټوله ورځ؟
یاره مخ په خپل داسې کوو په جدا مخ خپل زما جنا کې شي که په خپل ځان زشن کنه چې نه دومره کیم کې سانټر یو ګرځي نه په خپل سانټر ته ځو ونه یو دې سپتال نه خاطر بل ځای ته نه ځو بس په خپل کور کې ناستې په خپل کور کې گزاران کوو بس ساڑی سراوڑی ته په خلاند کو دی بهر وطن مخه دی منشته
نو داسې بخنه و خور چې ستا دی جنکو چې دی څه هنر زکړای وای
زما جنکی داسې دی کنه چې زما خاوند دی او زما د خاوند وریارونه ورونه زما خپل پلارګانې تاسو سره ولاړ دی زما پلار دی نو دا د موږ د جنکې دومره ډېره باده مانی د بهر نه پرېږدي په دا باندې وایي چې مونږ خپه کېږو بس یو وخت روټۍ خوره یو وخت ما خوره خو چې جنکې د کور نه بارته نه ځي
نو په دا نږدې هسپتال کې چې کومې زنانه ډاکټرانې دي هغوی له چې تاسو ورځئ هغه بد نه ګڼي چې تاسو پردو ښځو له ورځئ او خپلې نه پرېږدي
که داسې یي چې اوس د بیماری مشکلات شي که نه نو بیماری له خو بیا حقیم کې سره نه یار ځای نه بیم بیماری ته سي بیماری خو یو مشکلات دی چې هغه خو به حل کوي نو دې دپاره بس یو ورسره سړی ځي یو ورسره زوی ځي هسپتال ته زوره زو چې هسپتال نه خبره خطا شي که نه بل ځای کې داسې کاروبار ته نه پرېږدي جینې او نه بولي دي
او لکه دا مطلب دا چې دوی بیا سکول ته هم نه تللي
نه نه سکول ته تللي مو دومره اته کاله په دې کې یم کې تېر کړو زه په خپله ځاني یا د واړو مور یم زه په خپله زه سنټر ته نه یم تللې زه بل ځای کې لیکلو ته نه یم تللې ګانډې غوټې پسې نه یم تللې بس خاوند سره وړي سم نصیب کیږي هغه ته ناسي پابندې مصابر کوي
د ډېره مهرباني خوشاله اوس ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو جلوزو کیم نوخار
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیبر ریډیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف دا مهال د ترهګرۍ لخوا ځپل شوي او قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان ته سفر کړی دی پوځ وایي سرلخکاري په یاده سیمه کې د یو شمېر پراختیایي پروژو پرانیسته هم کړې ده
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د وفاقي حکومت نه د پښتنو بلاک شناختي کارډونه بیا بحالولو غوښتنه کړې ګینې نو وایي د دې پر ضد به احتجاج کوي
وہ ہمارے لوگوں کا جس نے پٹھان یا خان لکھ دیا اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیتا ہے دو بھائی پاکستانی اور ایک کا شناختی کارڈ بلاک کسی کا باپ کا بلاک تو یہ عجیب سا سلسلہ انٹیریئر منسٹری نے شروع کیا ہے
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټلیفون په کرخه مبارکي ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په غوړه اړیکو ټینګار وکړ
سټه کې تاسو واوریدل خوښي وست خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف د محل د ترهګرۍ لخوا ځپل شوی او قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان ته سفر کړی دی پوځ وایي سرلخکاري په یاده سیمه کې د یو شمېر پراختیایي پروژو پرانیسته هم کړې ده شمالي او د جنوبي وزیرستان محسود سیمې په میلیونونه وګړي د ترهګرۍ پر ضد روان جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي دغه بې کوره شوي خلک اکثره د پاکستان په حکومت نیوکې کوي چې د پوځي عملیاتو پر وخت یې د وران شویو کورونو او بازارونو په بیرته آبادولو کې مرسته نه دی کړی
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د جماعت اسلامي امیر غوښتنه کړې د خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلي علاقو په لکونو بلاک کړی شوی شناختي کارډونه دی بیا بحال کی داخله وزارت او نادرا په لکونو شناختي کارډونه په دی وجه بلاک کړی وو چې دریزه وو دا غیر ملکیانو تجارت کړی شوی خو بیا یې منلی و چې په دې کې تش سلوي خزر غیر ملکیانو تجارت کړی شوی د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وفاقي حکومت ته ویلي کچري د پختونو دغه شناختي کارډونه بحال نه کړی شو نو د نادرا دفتر مخې ته به احتجاج کوي
د خیبر پختونخوا حکومت په خوارزواکۍ یا سوی تغذی اخته ماشومانو او میرمنو ته د خوراکي توکو د ورکولو یو لړۍ پیل کړه په سوی تغذی د اخته میندو او ماشومانو لپاره د خوراکي توکو د ورک لپاره په ټوله صوبه کې 1500 مرکزونه پرانستل شوې دي د صوبې روغتیایي چارواکي وایي چې د مرستې په دغه لړۍ کې به 18 میلیون امریکایي ډالر ولګیږي او راتلونکو کلونو ته به هم وغځیږي
د ګول پورس د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته په ټلیفون د صدر جوړیدو مبارکي ورکړې ویلې دي چې روس د امریکا سره د ملګرو په شان خبرو ته تیار دی د ټرمپ دفتر تر مخه راتلونکي صدر پوتین ته ویلي چې هغه هم د روس او د روسي خلکو سره مضبوط او دوامدار روابطو ته سترګې پلار دی اخوا د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د چین پر ضد د غیر واضحه پالیسۍ په وجه په آسیایي مارکیټونو کې فکرمندي لیدل کیږي د آسیایي ملکونو کاروباري او اقتصادی پوهان وای د چین سره تجارت په حق له د امریکا نوې انتظامیه پالیسی به په عالمی اقتصاد ډیر منفی اثر غورځي
د جرمنو نړیوالې محکمې د خپل لومړنۍ پلاټونو په ترڅ کې ومنده چې د متحده ایالاتو د وسلوال پاوز په استخباراتي شبکې یا سی آی ای یو شمېر غړو په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې لاس درلود د جرمنو نړیوالې محکمې یا انټرنیشنل کرمینل کورټ وای یادو کسانو د 2003 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ بندیان د پښتنو ګرویګنو پر مهال شکنجه کړي وو په دغه راپور کې چې 13 ورځ خپور شو ویل شوی دی چې په افغانستان کې طالبانو افغان امنیتي ځواکونو امریکایي ځواکونو او د سی آی ای کارکونکو ټولو جنگي جرمونو اقدامونه تر سره کړی دی. راپور وړاندې لیکي چې امریکایي پوز په 2003 او 2004 کلونو کې یو شپږ بندیان او سی آی ای اووه بندیان په افغانستان، رومانیا او لیتوانیا کې شکنجه کړی دی. که څه هم متحده ایالات دغه نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو که وګړي یې داسې جنګي جرمونه تر سره کړي نو محاکمه کېدای شي.
کورد کمانډران او قبایلی مشران وای د رقه واپس اخیستو دپاره به عرب قبایل هم د کورد جنګیالو سره په جګړه کې مرسته کوي. د دوی تر مخه د عرب قبایلو یو مقامی فوج ته په دې مقصد په شمالي شام کې تربیه هم ورکړی کیږي. رقه دولت اسلامي د خپل سرخار په توګه استعمالوي. دغه عرب فوج کې به 2000 نه زیات عسکري او دوی به د امریکا په ملاتړ د شامي جمهوري فوجونو سره د داعش پر ضد جنګیږي.
او ملګری ملتونه وایي چې د عراق په موسل کې 45,000 کسان د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو یو ویان وایي د تیرې جمعې راهیسې د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې 6,600 کسان زیات شوي دي. عراقي پوځ وایي د ټولو بې ځایه شویو کسانو په غور سره پلټنه کیږي چې له داعش سره خو به کومه اړیکه ونه لري. عراقي پوځ د متحده ایالاتو په مشرۍ د موسل د نیولو په عملیاتو کې ورو ورو پر مخ روان دي ترڅو ملکي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله ونه وړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوردونکو، د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې د پروژې یا سی پاک په اړه په پیښور کې د جمعیت اسلامي په بلنه یو ټولګوندیزه غونډه رابلل شوې. دا مهال د مونږه د ډیوی خبریال مدثر شاه د ټلیفون په کرخه ده. مدثر شاه صاحب، د دغه غونډې له وروستي حاله مو خبر کړی؟
جی بالکل مجاهد صاحب، دا صدا چې دا غونډه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوند سیاسي مذهبي ګوند جماعت اسلامي د پیښور کې راغوښتي وه، او په دې کې په پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر تقریبا 14 بیلابیلو ګوندونو استازو په دې کې ګډون کولو. دوی د اوږد بحث نه پس چې دا تقریبا ټوله ورځ دغه غونډه جاري وه، د هغې نه پس دوی په 16 باندې متفق شو او یو ګډه اعلانیه خپره کړه. په اعلانیه کې دوی دا ټولو دا غوښتنه کړې ده چې په 23 مئی 2015 کې وزیر اعظم کې کوم په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس راغوښته و، هم د دغه چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې هغه کې د سوبې د دې سوبې او د بلوچستان بلکې د ملک ټول ګوندیزو په کې برخه درلوده، او هغه کې چې کومه اعلانیه خپره شوې وه دغه غوښتنه کوله چې په هغه اعلانیه دې عمل وشي، ځکه چې مغربي لارې باندې د ویل چې کار ته نه روان او په مشرقي لارې باندې کار روان دي، کوم چې د پنجاب نه تیریږي او مغربي لارې کومه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، په هغې باندې دی ویل چې په دې باندې کار نه روان. بله دا دغه غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د اوبو د دوله د پیدا کېدونکو بجلی پوټینشیل یا استعداد ډېر زیات دی، او باید په دغه دغه کې په اول ته کې په کولی باندې د کولی د بجلی پیدا کولو پروژې شروع شوې دي په پنجاب او سندھ کې. نو دا باید د خیبر پښتونخوا ته د غوښتنه وکړه چې 15 ارب ډالر دی د دې لپاره مختص دی چې د اوبو نه ارزانه بجلی پیدا کړي. چې بل دوی دا غوښتنه هم وکړه د حویلو نه چې کوم سړک زی اسلام آباد طرف ته یا پنجاب طرف ته تعلیم دی چې دا د پیښور پورې راوسته شي، بیا د پیښور نه داسې زیای خان او ژوب او کومه چې د مغربي لارې د دغه راهدارۍ په دې د عمل وکړی شي، او په دې کې بیا دوی دا فیصله هم په اخره کې وکړه چې دوی ټول جنګونه چې کوم هغه آزاد پرېښودل چې دوی ټول په دې باندې ټول جنګیز کانفرنسونه هر یو ګوند پکې کولی شي. او دوی دا هم وویل چې وفاق د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به احتجاجي نظر انداز کړی شي.
او مننه مدشر صاحب، ویل کېدل چې د دغه پروژې په پلي کېدو کې یو شمیر سیمې راغلي دي چې هلته پښتانه ژوند کوي، او کېدای شي چې پښتنو ته وویل شي چې ځمکې ورکي او یا کورونه ورکي، او پخوا دې پروژې ته په احتجاج هغوی ویلي وو چې موږ به خپل ځمکې او کورونه ورنکړو د پروژې د پلي کېدو لپاره که چېرته په دغه پروژه کې غربي لارې اضافه نه شي. په دې اړه وروسي معلومات څه دي؟
بالکل زستاسو په دې پښتنه باندې سړی پوه نه شم، خو دا سده چې په دې کې دا خبره مو شو چې د بټګرام د خلکو نه دغه لارې چې څنګه د خیبر پښتونخوا د کومې برخې نه تیریږي د بټګرام خلکو ته ویل شوي دي چې دوی نه په زور باندې ځمکه اخیستل کېږي. نو دوی د دې هم غندنه وکړه چې خلکو نه په زور باندې ځمکو اخیستو دا کوم عمل چې شروع شوی دی دا باید بند کړی شي. او دغه شان چې په نورو علاقو کې د خیبر پښتونخوا د نورو علاقو نه چې کومه دغه راهداري تیریږي د حکومت نه دا غوښتنه وکړه، ځکه چې په دې کې د واکمن ګوند تاریخ انصاف غړي پکې هم ناست وو. نو دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه ځای کې وفاقي حکومت چې د خلکو نه کمې ځمکې اخلي په زوره باندې هغه باید د هغې لپاره ګامونه پورته کړي، دغه خلک د دغه خپلو ځمکو یا کورونو یا باغونو یا پټونه محروم نه کړی شي.
مننه. کور مودان، ما پوښتنې ته ځواب راکړه. کور مودان، ښه ورځ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو د ګول پورس درو صدر ولادیمیر پوتین د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته په ټلیفون د صدر جوړېدو مبارکي ورکړې. ویلي دي چې روس ته امریکا سره د ملګرو په شان خبرو ته تیار دی. د ټرمپ دفتر دا هم ویلي چې راتلونکي صدر پوتین ته ویلي هغه هم د روس او د روس د خلکو سره مضبوط او دوامدار روابطو ته سترګې په لار دی. په دې موضوع باندې نور تفصیل اورو په نزه شهیدنا.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ټاکل شوی او راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ په لومړي ځل په رسمي توګه د ټلیفون په کرخي خبرې شوې دي. د روسیې دولتي ټلویزیوني شبکې کرملن تر مخه ویل کیږي دغه اړیکه د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د سیاسي اړیکو ښه کېدو لپاره شوې ده. همداشان د ښاغلي ډونلډ ټرمپ دفتر لخوا په یوې بیانیې کې راغلي دي چې هغه د روسیې ولسمشر سره د غوره اړیکو غوښتنه کړې ده. کرملن د دوشنبه په ورځ دغه ټلیفوني اړیکو په حق له ویلي دي چې ښاغلی پوتین د امریکا ټاکلي ولسمشر ته د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو د پیل کولو هیله ښودلې ده. او د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي دي د قوانینو تر مخه د امریکا نوی حکومت سره خبرو ته تل چمتو دی. هغه زیاته کړې چې ډونالډ ټرمپ یو مخکښ او د ښه شخصیت لرونکی تن دی. په همدې حال د امریکا اوسنی ولسمشر ښاغلی اوباما ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ ځواکمنې ناټو ته ژمن دی. دواړو مشرانو په همدې خبرو کړي دي چې 2018 کال کې د امریکا، روسیې او ډیپلوماتیکي سیاسي اړیکو 2030 کلیزه ده او دا به د دوه اړخیزو ګټورو او رښتینی همکاریو د بهیر یو ښه پیل وي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وې او د روسیې ملاتړ د سوریې حکومت سره نور هم خپل منځني اختلافات رامخته کړي دي. که څه هم مسکو او واشنگټن د شمالي کوریا او ایران ستونزو په اړه په ګډو همکاریو سره کار وکړ، خو په سوریه کې یې سیاست پر اختلافات راپیدا شو. روسیا د بشر الاسد د حکومت پای غواړي، خو امریکا نه غواړي چې بشر الاسد نور سوریه حکومت مخ په وړاندې بوزي. ښاغلی اوباما باندې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو په ملاتړ تورنوي او په مقابل کې روسیې هم هغه تن ته په خپل هیواد کې پناه ورکړه چا چې د امریکې ډېر پټ استخباراتي اسناد رسوا کړل. د امریکې ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن په هکله مسکو کې خوښۍ نه وه څرګنده، ځکه چې هغې د روسیې د 2011 کال په پارلماني ټاکنو سختې نیوکې کړې وې او پر دې باندې تور هم لګېدلی چې د ټاکنو وروسته د ښاغلي پوتین پر ضد د ولس راپارېدلو لامل وګرځېده.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په خورزاکۍ یا سویته غزي اخته ماشومان او مېرمنو ته د خوراکي توکو د ورکولو یو لړۍ پیل کړې ده چې په دغه بهیر باندې به 18 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي او په دغه پیسو به په ټوله صوبه کې 1500 مرکزونه پرانستل شي. حمیدالله پرې بشپړ حال درکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو د غپنګ با په صوبه کې د غذایت د کمی ښکار ماشومان او ځوانانو ته د طاقت د خوراک ورکولو په لړ کې مصرف کیږي. د پختونخوا د صحت د محکمې د نیوټریشن یا د توله خوراک د څنګه ډیپټي ډایریکټر ډاکټر هارون خان وایي د صوبې په تمام سیمو کې به په ځایي هسپتالونو کې 1500 مرکز جوړولی شي. ڈاکٹر ہارون وائی دے سربا لیڈی ہیلتھ ورکرے کور پکور ہم دا غذائی کے مخکار معشومان و زنانہ پا گتا کوی اور دا طاقت ویڑیا خوراک اغسطل تبای راندہ کوی
چھ خپل معشوم چھ کم او آلریڈی اس دا غدی غذائی کمی چا کے راغلے ہو تا سے راول ہمن بداغی کا خیری ہر کس مدام کو چھو معشوم کے دا غذائی کمی راغلے وی ناغی دا پارماج تا اس توی چھ زمان دا ایلیج ڈبلیوز با فیل کی سکریننگ کئی نہ زمان او ٹی پی سائٹ تا بدا معشومان رازی من بول دا غا ہائی انرجی خوراک چھ کم دے دا بول ورکو خدای مگا سا کمپلیکیشن ان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سٹیبلائزیشن سینٹر تا بجی آل
دا کال 2011 دا سیاد دا محکمہ دا غذائی خوراک یا نیوٹریشن د سروے مطابق وصل ویخ پیسه د ماشومان په هیواد کې د سټنټنګ یا د توله خوراک د کمی د لاسه د بیوه د ښکار شوی دی او د ویسټنګ یا د ماشومانو د خېټې د غټې دوچ د خوراک د کمی له وجې کیږي 14.3 پیسه دی. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د 15 پیسه د نزیاته ویسټنګ یا د خېټې غټې دل بیړنی حالت بولی. د کامن ویلت یا د شریکو هیوادونو رسنۍ او رپورټ هم په پاکستان کې د ماشومان او ځوانانو د بیتوله خوراک کچا په دیسمه کې د نور هیوادونو په نسبت ډیره پریوتی او خطرناک خودلې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د پاکستان کې د ناست حکومت یعنی د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د خاندان پر ضد د پاناما لیکس په لړ کې نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې اورونه شوې وه. د دغه اورونې په موقع چیف جسټس دوانو ډلو ته یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت ته او د هغه پر ضد خواست وړاندې کوونکي د پی ټی آی حکومت ته خپل خپل دریز عدالت ته وړاندې کولو وینا کړې وه. جسټس انور زهیر جمالی د پی ټی آی له طرفه وړاندې کړې شوې دریز باندې ناخوښي هم څرګنده کړې. د دې اورونې په حق لا تفصیل اورو رابیا پیرنا.
د سترې محکمې 45 بنچ د ستر قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې د پاناما پیپرز په معاملہ اوریدنه وکړه. په دې موقع وکیل اکرم شیخ د وزیر اعظم نواز شریف د بچو مریم حسن او حسین نواز لاړه دستاویزونه جمع کړو. د 390 پاڼو په دغه دستاویزونو کې د وزیر اعظم د کال 2011 راهیسې د ټیکس دستاویزونو په شمول تمزکو او کارخانو تفصیلات هم شامل دي. په دغه دستاویزونو کې وکیل اکرم شیخ د قطر د پخوانی وزیر اعظم او د شاهي کورنۍ شهزادی حماد جاسم لاړه یو لیک هم عدالت ته وړاندې کړو چې پکې حماد جاسم لیکلی دی چې د نواز شریف د پلار محمد شریف د دوی د پلار سره ښه کاروباري اړیکې وي. شریف کورنۍ کال 1980 کې د دالسانی ګروپ سره د مزګي کاروبار کوو او هلته پیسې لګولې وو او دا یو ورېدلې دي چې دغه پیسو څخه فلټس اخستل شوی وو. په دغه ورېدنه کې دغه کتری لیک ډیر اهم ګرځول کیږي چې دغه خبرې جواب کېدای شي چې د لندن د فلټس پیسې د کم ځای څخه راغلې دي. خو د لیک د وړاندې کېدو سره قاضیانو لاړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوی وي چې دغه لیک یوازې خبرې دي او آیا د ګواهۍ لپاره به دغه کتری شهزاده عدالت ته وړاندې او کنه عدالت تفریقونو له اړخه جمع کړل سوی د دستاویزونو څخه مطمئن نشکاری. عدالت تیر ورځ د طریق انصاف له اړخه جمع کړل سوی د 1500 څخه زیات دستاویزونه هم یوازې د ورځپاڼو ټوټې وګرځولې چې د ثبوتونو په توګه نسی شاملولې. او چیف جسټس انور ظهیر جمالی دا هم وویل چې د شپږ سره شپږ سوه پاڼو د دستاویزونو جمع کول څرګندوي چې دواړه اړخونه د مقدمې پریکړه نه غواړي. د مقدمې په اړه د عدالت څخه بهر د خبریالانو سره خبرو کې د وزیر اعظم د کوچنیانو وکیل اکرم شیخ ویلي دي چې د پاکستان څخه پیسې بهر نه دي تللې. دوی زیاته کړه چې میا محمد شریف په قطر کې پیسې لګولې دي چې وخت په وخت زیاتېدي او وروسته په دغه پیسو په کال 2006 کې اخیستل کېدونکي د لندن فلیټس د حسن نواز په نوم سو. دوی دا هم ویل چې مریم نواز یوازې ټرسټي ده چې یوازې کار یې د حسین نواز د مرګ په صورت کې دغه پیسې حقدارانو ته رسول دي. بل اړخته د طریقې انصاف ویان نعیم الحق وایي چې د دوی دروغ پټول لپاره سل دروغونه ویل کېږي. درخواست کوونکي خو عدالت واضح کړه چې یوازې د می فیر فلیټس د معاملې پای ته رسیدل غواړي. د مقدمې راتلونکي اوریدنه به د روانې میاشتې په 12 نیټه اوریدل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ترنورونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواږی یاست. په خیبر پختونخوا کې د کالجونو یو شمیر استادانو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دوی ته پر وخت ترقی یا ترفی نه ورکول کیږي. تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې پولیسو هم مظاهره کړې وې چې دوی ته هم د دوی رتبه نه ورکول کیږي. ارشد مومن په دې اړه بشپړ راپور درکوي.
خوږو اوریدونکو، دا وخت زه د کالج استادانو سره ولاړ یم. په خیبر پختونخوا کې د کالجونو استادانو چې کوم تنظیم دی هغوی نن احتجاج اعلان کړی دی. دوی سره به پوښتنه کوو چې د دغه احتجاج بنیادي وجوهات څه دي او د حکومت نه غوښتنې څه دي. ډېره مننه.
زما نوم ډاکټر سید شیر دی. زه اسسټنټ پروفیسر ما جی بی جی سی 400 سینئر وایس پرزیډنټ پکټا منګه کالج کوم یونین دی.
احتجاج مو مول کړی دی.
احتجاج منګه از منګه سو مطالبه دي، جایز مطالبه دي چې هغه منګه ګورنمنت ته بار بار وایي خو هغه کوم سپورې سره اکشن وانه واسته. بیا دې 31 اکتوبر موږ دوی له ډین لینډ ورکړو چې تاسو موږ دا مطالبه تاسو پوره کړئ او که پوره نه کړئ نو موږ په احتجاج شو. بیا هغوی ته موږ یو چارټر ورکړو چې اول نه هفته به موږ پټۍ توڑو تورې پټۍ نو هغه بس موږ احتجاج شو. موږ تورې پټۍ وتړله موږ اوسه پورې آنر نه شو. موږ چاره ونه وو مطالبات هم دا دي چې ونس چې پروموشن چې هغه څنګه دوی ټول کیډرز له ورکړه د صوبې چې څومره کیډرز دي که هغه استادان دي که هغه سکول سایډ استادان هغه که هسپتال ول دي که هغه کلینیکل سټاف دي که هغه پی این دي که هغه سیکریټ لیول باندې دي هغوی اپګریډیشن هم ورکړو او پروموشن هم ورکړو. لکه څنګه چې سیکریټ ول دوی پروموشن ټیچنګ پروفیشنل الاؤنس چې کوم دی 30% پروفیشنل الاؤنس ورکړو او هغوی نور مراعات هم ورکړو. دغه کلریکل سټاف کلریکل سٹاف له هم دوی اپګریډیشن ورکاو مراحت مرکو خو سپورې دوی خپل ګورنمنت زما چې کوم کې بي کې ګورنمنت دی پی ټي آی ګورنمنت چې کوم دی خو سپورې زما دوی کالج پروفیسر لا ایسور نه کو. بل خبره زما 7000 کالج پروفیسر دي تقریبا 7000 منګه سټرنت دي. بل زما یو بل مطالبه دا ده چې زما 1400 استادان چې کوم دي هغه د پروموشن قابل دي. سو 20 ته تک د فار تیار دي. سو 1918 د فار خو هغه پروسس دوی ډیر زیات سلو کو بده درې کال. تاسو په خپل سوچو کې چې زما حزب 18 کې زما حق په 19 کې خالی دي تنخواه پیوزی خو زه په پروموشن کې کوم ځکه نه چې د دې ګورنمنت سستای دی وجه
ډیر مننه. تاسو نوم
څه دی؟ زما نوم محمد افتخار دی. په اکنامکس د استاد په حیثیت کار کوم.
څه فکر کوئ چې د احتجاج مم څومره وخت پورې جاری او دنه چې کوم مشومان متاثر کیږي نو اغه د پاره هم سوچ لري؟
دا احتجاج به زمونږ تر هغه پورې جاری وي چې تر څو زمونږ کم چې جایز مطالبات دي هغه منل شي نه وي. سرکار زمونږ مطالبه له انر نه وي ورکړې او موږ سره هم دا موږ سره دا ډیر زیات فکر دی چې زمونږ مشومان متاثر کیږي او دا هغه موږ سره فکر دی. خو بهرحال د دې فکر ختمول صرف د سرکار سره دي چې دا هغه ختم کی موږ نه شو ختمول. موږ سره دا یو لار ده چې موږ په دې تور باندې خپل سرکار خپل مطالبه منوا وکړو.
میډم
جی، زما نوم دی رابیہ سکندر.
د ایسوسییټ پروفیسر ام میتھمیټکس جی موږ ته ډېر پرابلمز دي دي زموږ دا ون سټپ پروموشنز پکار دي چې زموږ پروموشنز شي اسی زموږ په معاشره کې ټیچر چې دین او د ټولو نه غریب طبقه ده شمار کیږي حالانکه دا د ټولو نه امپورټنت طبقه پکار ده اوس پوری د ٹیچرز لپاره د هغوی د بهتری لپاره هیڅ کار نشي شوی او اسپیشلی د کالج پروفیسرز په پاره یو سیس کې نیګلیکټیډ دي.
ګرانو اوریدونکو، که څه هم په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو د پاره په پاکستان کې د پاتې کېدو موده غزولو باندې کار روان دی، خو په ګڼ شمیر کې افغانان واپس د پاکستان نه خپل ملک ته روان دي. په دې افغانانو کې د افغان تاجرانو نه علاوه افغان موسیقاران هم دي. د دوی سره خبرې اترې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه.
ناقدان وای اتیا یم لسیزه کې چې افغانان پاکستان تراغل نوزان سره کلتور هنر او فن هم دل تراوړو او تیرو پنزو دیر شو کالو کې په نو موضوعاتو په خبر کې کتابونه چاپ شول او موسیقۍ کې نوې تجربې وشوي او د دې ځای خلک د دې جون او د دې ځای د خلکو جون سره آشنا شول. د دې کې بیا وتلی سندرغاړي او موسیقۍ سره تړلي نور هنرمندان هم شاملو. خود سمودیره حسی چې د افغانانو د واپس تک کوم لړۍ شروع شوې داغی کې پسلګونو دغه هنرمندان هم واپس خپل وطن ته تللی دي. سندرغاړه دیرش کلن عزت ګل چې هم دلته په خبر کې زیږېدلې او د تیرو شپاړو سو کالو راهسه دی فن سره تړلې د ډیبا رادیو ټي وي توای زموږ زیاتره هنرمندان واپس تا نشوې دي او کم لګ ډیر چې پاتې دي هغه هم خپلې کړې تړي.
قدر ته وای ما چې زیات تللی دي او لګ پاتې دي نو هغه لګم بس داسې پاتې چې بس دا وی بازي سدلته مشکلاتونه دي هغه د مشکلاتونو د وجه پاتې دي او چې دا دا وی تر سره شي نو چانس لري چې بس دا ټول ملګری بس دوی هم ووري په خیر.
وای په واپسې خفایم زکه چې دوړ کوالي او ځواني ټول یادونه مې هم دلته په خبر کې دي. مینا لرون کې او موسیقۍ سره تړلي ملګری مې هم د دې ځای دي. دلته مې محفلونو کې سندرې ویلې دي او د سندرو البومونه مې هم دلته جوړ کړي دي، خو اوس بل لار نشته پرته د دې چې خپل وطن ته واپس لاړ شم. د غرزای هنرمندان هم د افغانانو په واپسې خفه دي او وای دی فکر نه کولو چې یو ورځ به دی د خپل دغه ملګرو څخه محروميږي. لکه وتلې سندرغاړه ظفر اقرار چې دی لړکی وای د دې په واپسې موسیقۍ ته هم ځان رسیدلې دی.
دلته ناسې سټوډیو کې نو د سټوډیو غانو کار هم کافی کم شوی دی، ځکه چې ډېر سندرغاړي وغي به ډېر سندرې به ریکارډ کولې. زموږ به چې کوم د ساز غږون کې مرګري په کارو یا د تبلې کوم بیټس په زموږ په کارو نو هغه مرګري مې نشته نو ډېر کمی محسوسو.
خو هیله مند چې دا رشته داسې په اسانه نشي شلې دی او زموږ اړیکې به بیا هم جاری وي. البته عزت ګل استاد نه دی خبر چې واپس افغانستان ته لاړ شنو هلته به څه کوي او خپل فن به په وړاندې څنګه بوزي. خو وایي باید دواړه حکومتونه داسې زمینه برابر کړي چې د دواړو هیوادونو هنرمندان په آزاده او اسانه د یو بل هیواد ته سفر کولی شي.
په هر حال کې چې موږ دوی سره خپلې اړیکې به ښه ساتو کوشش به کوو او حکومتونو لم داسې په کار دي چې کم از کم چې دس یو سو ضرور ولې یو طریقې کار برابر کی او خاص کر لکه دغه هنرمندانو لکه وبز دا ویم چې هنرمند سرحد نه لري. دې که په هر ملک کې وي نو د یو ملک نشي کېده د سرحد لري نه د هر چا دی. نو زه دا وایم چې موږ د دوی وو دا زموږ دی.
او زیاتې هر څوک زینی تنان جنگونو ته بډي وهي او د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابولو د سیسو کې بوختي. خو هنرمندان به د ډیرو ستونزو باوجود سولې رورولۍ او سوکالۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي، که هغه لر کې میشته دي او که بر کې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو ټي وي، پېښور.
دا ډیو رادیو دا که واړې چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com